د مخام شپک بجې شوې زمکه غږله آزادې رادیو اوري قدر منوریدونکو د نن مخام خبری مجلې تازه احمد تکل او زما تخنیکی همکار قادر جلالوف ستاسو هر کلی کو په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو د وتلو یا د صفر انتخاب احتمال اوس تر بل هر وخت زیات نږدې شوی. دا موضوع به په همدې خبرونه کې وڅېړو. نور راپورونه هم لرو خو د هر څه له خبرونو وروسته لومړی رضوان مراد ته غوږ شئ چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر خبرداري ورکړې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي موافقه لاسلیک نشي امریکا به له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وستلو ته اړ شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د هغه رنگ کیفیت وازمایي چې د رای ورکونکو ګوتې به پرې رنګيږي او د سوری حکومتي ځواکونو د دې هیواد په شمال کې یو مهمه ستراتیژیک لوی لار نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان د سفر په لړ کې خبرداري ورکړ کده کابل او واشنگتن امنیتی موافقه لاسلیک نشي امریکا به په افغانستان کې پوځیان پرې نه خدلی شي. چک هیګل وای امریکا د دې موافقه لاسلیک ته اړتیا لري. د پویناله افغانستان سره امنیتی موافقه د امریکا او د هغې د متحدانو د پلانونو د جوړولو لپاره مهم ده. بلخو د امریکا دفاع وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. چک هیګل له نواز شریف سره په خبرو کې د پاکستان پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ پر کمولو خبرې وکړې. د پاکستان د حکومت په اعلامیه کې ویل شوی چې نواز شریف د امریکا دفاع وزیر ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د همکارۍ ژمنه تازه کړه. په اعلامیه کې راغلي چې نواز شریف د پاکستان پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه خپل اندېښنه هم څرګنده کړه. ولسمشر بارک اوباما د پاکستان صدر اعظم سره په خپل روسي کتنه کې د بي پيلوټ الوتکو لبريدونو دفاع کړي او دا حمله د تروريزم ضد مبارزه کې فعال او مهم عنصر بلل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د هغه رنگ کیفیت و آزمایو چې درای ورکونکو ګوتې په پرې رنګيږي. د غرنګونو نن درسنیو کاندیدانو او د فیفا ادارې د استازیو په موجودیت کې وازمایل شو. د یاد کمیسیون رئیس یوسف نورستانی خبريالانو ته ویل په دې رنگونو کې یو شین رنگ دی او بل شفاف رنگ دی چې یوازې د مخصوصو ګروپونو په وسیله د لیدو وړ دی. د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د رنگونو د ټیټ کیفیت له امله زیات شکایتونه شوي وو. د جمهور ریاست اولیت شوراګانو انتخابات د راتلونکو حمل میاشت په شپږمه ترسره کیږي. ولسمشر حامد کرزی د جنوبی افریقا د پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د یاد په مراسمو کې د ګډون په هدف نن د هیواد ته لاړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي اعلامیه وایي چې ولسمشر کرزی به سبا په جنوبی افریقا کې په دې مراسمو کې برخه واخلي. دا نړۍ د سپاسه اویا هیوادونو مشران د نیلسن منډیلا په وروستیو مراسمو کې ګډون کوي. او د امریکا د نړیوالې پرختی ادارې مسؤلان په افغانستان کې د خپل حضور د دوام لپاره له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د یو اس ایډ ادارې د قانون لپلې کوونکو ادارو سره د همکارۍ د څنګ مسؤل پیټر دیمتروف نن په کابل کې یو خبري غونډه ته ویل په افغانستان کې ځکه اداري فساد ډېر دی چې قانون سم نه تطبیقیږي. دا په داسې حال کې چې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان سکل د نړۍ د دریو هغو هیوادونو په ډله کې بللی چې تر ټولو ډېر اداري فساد پکې ده. د سوری حکومتي ځواکونو د دې هیواد په شمال کې نن له وسلوالو یاغیانو څخه د یو مهمې لوی لارې د نیولو خبر ورکړی دی. حکومتي ځواکونو د دوشنبه په سهار د نبک خار هم له وسلوالو یاغیانو ونیو. د راپورونو له مخې دا سیمه ښایي د سوری د کیمیاوي وسلو د منځ وړلو لپاره د دې وسلو د انتقال لپاره وکارول شي. روسیې او متحده ایالاتو د سوری د کیمیاوي وسلو د له منځ وړلو موافقه کړې ده. د مصر د اخوان المسلمین د ډلې مشر د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا له نیول کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره په محکمه کې څرګند شو. محمد بادیا د مصر د پوځ لخوا په 13 جولای میاشت کې له واک څخه د محمد مرسی له لارې کول وروسته ونیول شو. بادیا په محکمه کې دارت کړ چې ګواکې اخوان المسلمین په مصر کې تاوتریخواله لپاره ولا ده. د مصر په خوانی ولسمشر محمد مرسی او د اخوان المسلمین د ډلې ګڼ شمېر مشران نیول شوي او د مظاهرچیانو د وشلو او تاوتریخواله د پارولو په قضیو کې تورن دي. راپورونه وایي چې د عراق په پایتخت بغداد کې نن یو کافي ته نږدې یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه یولس کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. په بغداد کې نننۍ چودنه په داسې حال کې شوې چې پرون په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 39 کسان مړه او 140 نور ژوبل شول. ملګري ملتونه وایي په عراق کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 8000 کسان په تاوتریخوالي کې وشل شوي دي. که څه هم کومې ډلې تر دې دمه د عراق د تازه تاوتریخوالي مسؤلیت نه دی منلی، خو له کله نه چې په ګاونډي سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، القاعده پورې مربوطې وسله والې ډلې د عراق په زیاترو سیمو کې فعال شوې دي. او په اوکراین کې نن هم د حکومت پر ضد د اروپا پلو مظاهرې دوام لري. مظاهره کوونکو تیره شپه په مرکز کیف کې د پخواني شوروي اتحاد د مؤسس ولادیمیر لینن مجسمه چپ کړه. شاوخوا 500,000 مظاهره چانو تیره شپه بیا له اروپای ټولنې سره د نږدې اړیکو او ولسمشر ویکتور یونکوویچ د استعفا غوښتنه وکړه. مظاهره چانو د موټرو، خیمو او نورو موانعو په واسطه د دولتي ودانیو لارې وتړلې. د اوکراین د صدر اعظم ویان د لینن د مجسمې چپ کول بربریت وګڼه. اخوا بیا د حکومت د اپوزیسیون مشرانو د لیلن د مجسمې له چپکېدو سره خپل تړاو رد کړی دی. د اوکراین د اپوزیسیون یو مشر ویتالی کلیچکو پر مظاهره چانو غږ وکړ چې پر حکومت خپل فشار ته دوام ورکړي. دای وې زه غواړم تاسو هر یو ته وایم چې تاسو له مدني موقعیت څخه مننه کوم. تاسو خپل راتلونکي لپاره دا ګام اخیستی دی. راتلونکي په ما او د اپوزیسیون په کوم مشر پورې مربوط نه دی، بلکې راتلونکي په تاسو هر یو پورې اړه لري. موږ به ټول د کامیابۍ لپاره یوځای شو. په اوکراین کې وروسته له هغې مظاهرې پیل شوې چې ولسمشر یونکوویچ له اروپایي ټولنې سره د مهم سیاسي او اقتصادي تړون لاسلیک کول وځنډول.
زمکاګله ازادۍ رادیو اوري د دې نیم ساته خبری مجلې په پاتې شیبو کې و باورې چې پنټاګون وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د پوره وتلو احتمال اوس تر پخوا زیات نږدې شوی. دا موضوع به په یو مرکه کې وڅېړو.
مالن یو مقدار یې د سیاسي فشار خبروي، د ډیپلوماټیکو هڅو خبروي، دواړه خواوې هغه خپل آخري کارتون استعمالوي.
د مدني ټولنې یو بنسټ په کابل کې په یو نندارتون کې د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو تصویرونه ننداري ته ایښي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو یو ډله د سولې پر بهیر ورګډه شوې. د مخدرو موادو ضد مبارزې وزارت له مسؤلو ادارو غوښتي چې د کوکنارو د مخنیوي د بیلابیلو پروژې پیسې د پر سمو لارو ولګوي. او د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د مدني ټولنو ښځې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه لري. د دې خبرې مجلې تر پایه را سره اوسئ. د امریکا دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې ولسمشر حامد کرزای د امریکا او افغانستان دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک نکړي، د 2014 کال په پای کې به له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو وتل حتمی شي. چک هګل دا خبره له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې او ویلې دي امریکا هیله لري چې ولسمشر کرزای به په دې باب سم پریکړه وکړي. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د سفر په لړ کې خبرداري ورکړ چې د کابل واشنگټن امنیتي موافقه لاسلیک نشي. امریکا به په افغانستان کې پوځیان پرې نه شودلی شي. چک هیګل وای امریکا د دې موافقه لاسلیک ته اړتیا لري. د دې په وینا له افغانستان سره امنیتي موافقه د امریکا او د هغې د متحدانو د پلانونو د جوړولو لپاره مهمه ده. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د سفر په ترڅ کې د سی بي اس ټلویزیون له خبريال سره په خبرو کې وویل د کابل او واشنگټن د امنیتی موافقې د نه لاسلیکي روپ صورت کې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو امکان په یو حقیقت بدل شي. که دوه اړخیزه امنیتی موافقه لاسلیک نکړو، دا معنا لري چې موږ له 2014 وروسته په افغانستان کې خپل پوځیان نشو ساتلی. زموږ هیڅ نړیوال شریک به افغانستان ته رانه شي. افغانستان به په حقیقت کې یوازې پاتې شي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه هیله لري چې ولسمشر کرزی د کابل او واشنگټن د امنیتی موافقې په اړه پریکړه وکړي. د امنیتی موافقې په تایید کې د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سره د افغانستان ولسمشر ویلي یوازې هغه وخت به دا موافقه لاسلیک کړي چې د افغانستان شرطونه ومنل شي. د سولې د بهیر پیلېدل او د افغانانو پر کورونو د بهرنیو پوځیانو د حملو بندېدل د ولسمشر کرزی اصلي شرطونه دي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو خبرداری ورکړی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د یک شنبه په ورځ له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو له حضور سره مخالفت وکړ.
و امر دل چې د امریکا دفاع وزیر چک هاګل د افغانستان د سفر په پای کې وویل ک د افغانستان ولسمشر د واشنگټن کابل امنیتی موافقه ژر لاسلیک نکړي، خای امریکا له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د استلو احتمالي پریکړه عملی کړي. ل چک هاګل مخکې ځینو نورو امریکایي چارواکو هم له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د استلو ګواښ کړی وو، خو د امریکا دفاع وزارت تل افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د استلو له انتخاب سره مخالفت کړی. اسمت ساروان پر دې موضوع د سیاسي چارو له کارپو وحید عمر سره مرکه کړي او لمړی ورڅخه پوښتلی چې دوی ته د چاک هګل خبرداري څومره جدي ښکاري.
دا خبرداري د امریکایي د دفاع وزارت له طرفه راځي، نو یو څه جدي راپکاري. هغه په دې څه په چیر یو کال کې دغه ګزینه مطرح و، دا د امریکایي قوتونو د سفر کولو گزینه دا مطرح و، خو هغه یو نه کی حکومت کې څه دی گزینه په خلاف ولاړو، هغه د امریکا دفاع وزارت وو. نو اوس د دفاع وزارت دا خبره کوي چې احتمالا یو مقدار یې دا د سیاسي فشار خبره وي، د ډیپلوماټیکو هڅو خبره وي، دواړه خواوې هغه خپل اخري کارتون استعمالوي په دغه مذاکراتو کې، خو احتمالا چې دا عملی هم وي.
عمر صاحب، په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابنز او دغه راست د امریکا دفاع وزیر چاک هاګل په پاکستان کې وویل چې پاکستان د افغانستان په مسأله کې اساسي رول لري او دوی فکر کوي چې له 2014 وروسته به د پاکستان رول لا زیات اهمیت پیدا کړي. څه فکر کوي چې د دوی دا څرګندونې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو له خبرداري سره ارتباط نه لري؟
که بیا سړی لږ بدبینانه تحلیل کی، هغه به داسې تحلیل کېدای شي چې ګویا که امریکایان وغواړي په آخرین یعنی په آخرین تحلیل کې که دوی د افغانستان حکومت سره په نتیجې ونه رسیږي او د دوی د قواوو د مکمل وتلو خبره مطرح وي، نو بیا دوی طبیعتا چې غواړي چې له پاکستان سره خپلې اړیکې وساتي او دغه د دوی په حساب چې له تروریزم سره د مبارزې خبره ده او په دې سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د دې لپاره به دوی یو نوی ائتلافي او یا هم یو زوړ ائتلافي لا نور تقویه کړي، او هغه به پاکستان وي. او هغه بیا د افغانستان لپاره ډېر ښه خبر نه ده، او هغه بیا د تاریخ تکرارېدل دي او د نهاتیایم او نویم کالونو په کالونو کې څه کم وضعیت رامنځته شو په پاکستان کې او افغانستان کې، نو هغه ته
د ولسمشر کرزی پر غشتنو کې کله شرطونه تغییر وکړي، کله دوه شرطونه یادوي، خصوصا په افغانانو په کورونو د حملو بندیدل او د سولې د پروسې پیلول، کله بیا د ګوانتنامو څخه د افغان بندیانو د خوشي کېدو مسله هم ورزیاته کې. ستاسو په نظر واقعا کرزی د دغه شرطونو د منل کېدو غشتون کوي او که د ځینو نورو غشتونو په خاطر دغه شرطونه بهانه کوي؟
ولې کوم څه باندې څه پیګم پیو موضوع باندې پر رئیس جمهور باندې فشار شته، هغه د عملیاتو په کورونو کې د عملیاتو د بندیدلو قصه ده، په هغه کې پر رئیس جمهور باندې فشار ده. زه هلته وم کلونه هلته وم او زه پیدم چې د خلکو رئیس جمهور ته راځي اول غوښتنه یې دا ده. نور د ګوانتنامو قصه او دا نور کیسې چې دي دا ډېرې عملي نه دي زما په نظر، نو ځکه زه فکر کوم چې احتمالا یو وخت کې به یو څه رئیس جمهور د خپل موقف راشاته شي، یو دوه غوښتنې به یې ومنل شي، یو دوه غوښتنو باندې به دا یو څه مصلحت وکړي او یو څه به امریکایان راشاته شي او دغه تړون به امضا کړي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید عمر و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د امریکا د دفاع د وزیر د څرګندونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. د همدې خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفین د کابل او تهران ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د سند د لاسلیک کولو په اړه خپل نظر څرګند کړی.
د امریکا
قدرمن اوریدونکو، خو له هغه مخکې دا بل راپور واوري. د امریکا د دفاع وزیر چک هګل نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف او د پاکستان د پاوز له نوي مشر جنرال راحیل شریف سره وکتل او د افغانستان په ګډون ورسره د سیمې پر وضعیت مفصله خبرې وکړې. د ازادي راډیو خبريال زبی شفق او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چک هیګل چې د یو جګپوړي هیئت په ملتیا نن سهار د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته راغلی، د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او یو شمېر نورو چارواکو سره لیدلی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د دفاع وزیر له صدر اعظم نواز شریف او د پاکستانی پوځ له نوي مشر جنرال راحیل شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او امریکا په دوړخیز وړیکو سربیره د سیمې او افغانستان په وضعیت خبرې کړې دي. په دغه لیدنه کې له چک هیګل سره د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی جیمز ډوبنز هم ملګری و. راپورونه وایي صدر اعظم نواز شریف د امریکا دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د افغانستان د سولې له پروسې سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. هیګل په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی دی چې نوموړی له څو ورځو راهیسې په کابل کې و او هلته یې له یو شمېر جګپړو افغان چارواکو سره کتلي او د سیمې پر وضعیت او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په لاسلیک کېدو یې ورسره خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان پاکستان ته د چک هیګل د سفر په اړه وایي هیګل غواړي په دې اړه چې څه ډول د هغو ګډو ګواښونو مخنیوی او په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امن په ټینګېدو کې مرسته کولی شي له پاکستاني چارواکو سره سپینې او ګټورې خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان هم پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر سفر مهم ګڼي او وایي نوموړی به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت، د دغه هیواد د سولې پر پروسې او د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت مفصلې خبرې وکړي. دوی همداراز وایي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف تر یو ورځني سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې غوړېدلې دي او په وینا یې دا به د سیمې پر وضعیت مثبت اغېز پرې باسي. هیګل په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې په څرګنده خړې شوې دي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اکتوبر کې امریکا ته د خپل سفر پر مهال له ولسمشر بارک اوباما غوښتي وو چې پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي تر څو پورې چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د قانوني شبکې د غړو او نورو نړیوالو ترهګرو مرکزونه موجود وي، امریکا به پر دغه سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ونه دروي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کندهار کې نن د دوه قومندانانو په ګډون ډیر شو وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د وسلوالو خپلې وسلې د ډایاک پروګرام ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې نور به د دولت پر وړاندې جګړه نه کوي. محمد صادق رښتینی راپور راکوي.
د ملا جمعه ګل او ملا سیف الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو دغه دیش کسیزي وسلوالي ډلې د دوشنبه په ورځ په پنجوایي ولسوالۍ کې خپلې وسلې د ډایاک یا د بي وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې. د پنجوایي ولسوالۍ د امنیت کمانډان سلطان محمد خبري اعلان وویل چې دغه وسلوالو د کندهار په جړی او پنجوایي ولسوالۍ کې د افغان دولت پر ضد وسلوال فعالیتونه کول.
پښتون لپاره یو مهم کمانډان دی، دا سیفلا شدي، دا محمد الله کمانډان دی، او دا جمهور چې دغه جمهور د محمد کمانډان دی. جمله دې لپاره وسره رااله دی، د خپل سره وسره
د سولې د بهیر سره یو ځای سو وسلوال واده وکړه چې نور به د دولت په مقابل کې نه جنګیږي. د غراز ولایتي چارواکو پر هغه وسلوالو طالبانو چې دا محل د افغان دولت په مقابل کې ولاړ دي هم د سولې ژغ وکړه او د نراتلو پر مهال یې پوځي قوي تګلاره د هغوی جواب وبلی.
هر څوک چې د ټوپک کېږي او د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د حکومت سره یو ځای کېږي، خدای دې هر کله راولي. اما که نه راځي تاسو وینئ چې موږ په امنیتي لحاظ ورځ په ورځ قوي کېږو، او که خارجي دښمن وي که داخلي دښمن وي موږ ورسره جنګېدلی سو، د جنګ طاقت لرو.
دا په کندهار کې تر اوږده ځان وروسته د وسلوالو طالبانو لومړۍ ډله ده چې د سولې د پروسې سره یو ځای کیږي.
د ازادي راډیو مخامنې خبري مجله اوري. په کابل کې یوې ټولنې د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو د زرګونو عکسونو یو نندارتون جوړ کړی. د نندارتون چارواکي له افغان دولت او نړیوالې ټولنې غواړي هغه کسان چې په جنگي جنایاتو کې ښکیل دي له حکومتي ادارو وشړي او محاکمه یې کړي. د نندارتون ته د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان هم ورغلی و.
دا نندارتون د دارالامان په نړیدلې تاریخي معنی کې چې خپله هم د تیرو کورنیو جګړو قرباني ده جوړ شوی دی. په لومړي پوړ کې د هغو یو شمېر کسانو عکسونه وو چې د کمونست رژیم په وخت کې په ډله ییز ډول وژل سوي وو. په دوهم پوړ کې په دریو دهلیزونو کې د مجاهدینو د وخت د طالبانو د رژیم او له 2000 لومړي کال وروسته د اوسني نظام پر مهال د جګړو د قربانیانو او پیښو انځورونه نندارې ته ایښودل شوي وو. نندارې ته ډلې ډلې کسان راتلل او د عکسونو په لیدلو به یې د جنګي مجرمینو د محکمې غوښتنه کوله. د دوشنبه په ورځ دا نندارتون د افغان ټولنیز عدالت غوښتنې انجمن په نوم د یو غیر دولتي سازمان لخوا جوړ شوی و. مهناز رستمی چې د وخت د جمهور رئیس حافظ الله امین په دوران کې پلار او څلور ورونه ترې تم شوي و، ازادۍ راډیو ته وویل:
سربیره پر دې چې 15 کاله تیر شوي، اوس هم داسې فکر کوم چې د هغوی جسدونه زما په وړاندې ټوټې ټوټې پراته دي. ډېر د ناراحتۍ احساس کوم. زه غواړم د دوی قاتلین، عاملین او هغه کسان چې وایي دوی ما وژلي محاکمه شي.
څو میاشتې وړاندې د هلند حکومت د نږدې 5000 هغو کسانو نومونه خپاره کړل چې په 1950 او 1958 کلونو ترمنځ د وخت د کمونیستي رژیم لخوا وژل سوي وو. د دې لیست له خپرېدو څخه وروسته په افغانستان کې د جنګي جنایتکارانو د محاکمه کولو خبرو یو ځل بیا زور واخیست. د افغان ټولنیز عدالت غوښتنې انجمن مشر ویده احمد ویل په افغانستان کې د جنګي مجرمینو د محاکمې د غوښتنې لپاره به په نورو ولایتونو کې هم همدارنګه نندارتونونه جوړ کړي.
هدف مو از برگزاری
زمنګ لدی نندارتون څخه هدف د تیرو څلورو لسیزو جنګي جنایتونو تقبیح کول او د قربانیانو یاد تازه کول دي. له بده مرغه هغه کسان چې جنګي مجرمین دي دوی اوس هم په قدرت کې دي. متاسفانه زمنګ دولت یو فاسد دولت دی. موږ به کوښښ وکړو آرام نه کینو، خپل ملت با خبر کلو یو بل ته لاس ورکو ترسو دغه جنایتکاران د عدالت میز ته راکش کړو او له قدرت څخه وشړو.
په افغانستان کې تل د بیلابیلو مدني ټولنو او عامو خلکو لخوا دا غوښتنه کیږي چې باید د تیرو جنګونو جنایتکاران محاکمه شي. خو څو موده وړاندې د ولسمشر حمید کرزي وین امل فیضي په یو خبري کانفرانس کې وویل افغان دولت د هیواد په اوسنیو شرایطو کې تر عدالت ډیر د هیواد د ثبات مسله مهمه ده. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د څو ولایتو له مسؤلانو غوښتي چې د کوکنارو د مخنیوي بیلابیلو پروژو پیسې دي د لوکسو پروژو پر ځای د بزګرو پر اړتیا ولګوي. د وزارت دا غوښتنه د 13 هغو ولایتونو چې کوکنار پکې کرل کیږي د والیانو او امنیتي مسؤلینو په کانفرنس کې وکړه.
له نشې توک سره د مبارزې وزارت د هغو 13 ولایتونو چې د کوکنارو کارنه نه ده پکې ختم شوې له چارواکو غواړي چې په خپل ولایتونو کې د پراختیا او د بیارغونې پروژې سمې عملي کړي. افغان دولت د تیرو څو کلونو راهیسې د دې لپاره چې خلک د کوکنارو له کار څخه راوګرځوي په ولایتونو کې د بیارغونې بیلابیل پروژې عملي کوي. له نشې توک سره د مبارزې سرپرست وزیر دین محمد مبارز رشیدي ونه ویل چې تر اوسه پورې د دې ټول پروژو په عملي کولو کې څه ستونزې وي، خو نو موړي ویل ورسره دې باید د رنګ پروژې د بزګرو په ګټه تطبیق سي، نه دا چې لوکس پروژې اوربانی بش پړ سي.
پروژوي کې ازي بعد برای جلوګيري از کشت ما اجرا میکنیم.
هغه پروژې چې لدی ورسته د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره عملی کوو، له والی صاحبانو سره مو په اړه باسونه وکړل چې باید دقیق او پرځای ولګول شي. اساسي اړتیاوي باید وسنجول شي او بې ځای ونه لګول شي. باید د دې پروژو پیسې په لوکس پروژو ونه لګول شي او د قانون د تنفیذ څنګه په جدي ډول عملی شي. والی ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې به جدي همکاري کوي.
شاغل راشدی د یکشنبه په ورځ د یو شمیر والیانو د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې اوس هم د نشه یي توکو د کښت او تولید ملاتړ د مافیایي کړیو او وسلوال مخالفین لخوا کیږي او والیان یې باید پر ضد جدي مبارزه وکړي. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت ته غوښتنه ورسره تر هغه د 13 ولایتونو له والیانو او امنیه قمندانانو څخه کوي چې د همدې وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د تیر کال په پرتله 6% ډیر والی راغلي دي. د نشه یي توکو پر ضد د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان او ڈی سی هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د نشي توکو د تبلیغ کچه هم نه 40% ډیره شوی او اندازه 15500 ټنو ته پورته شوی چې له نړیوالې اوسنۍ تقاضا هم ډیره ده. د جنوبي ولایتونو سیمهیز حکومتي مسؤلین بیا وایي چې دوی ته له نشي توکو سره د مبارزې لپاره پوره امکانات نور کول کیږي. د والیانو او امنیتي مسؤلینو په ګډ کانفرنس کې د کندهار والی تورلی وس ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته یوازې پالیسي ور کول کیږي خو د عمل کولو امکانات نه لري.
د کاغذ پر مخ مترین نیوکلیر پالیسی است ولی داغ استعمال د پاره دلتا غی نیو زین شرایط آماده نه جت کانات خو مصر هم نسته من کانات مرکز کی مستبعد منابع را کی مستبعد قدرت را کی په خبرو خو چاته نو سوری دم و جز خپل بس گرسم سوکرت وای ته د مکر زبرتان چول نه کر ته چیشر چیشر که په مقابل چیز یو کرم هغه ز چغنم مکرم زما د غنمو د قیمت تضمین خو باید بی مارکیټ کی چات چوت نه دی
لانه شی توک سره د مبارزې وزارت ویلي چې نیوی فیصد کوکنار په نهو نه امن ولایتونو کې کرل کیږي او ملګر ملتونو بیا په خپل راپور کې ویلي چې د کرل سو کوکنارو ډیره برخه په جنوبی ولایت هلمند کې کښت شوی ده.
د ماخام شپږ بجې او پنځه ویشت دقیقې دي. د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو له امریکا سره د امنیتي دفاعي سند د لاسلیک په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړي. د ولسمشرۍ څو کاندیدانو د دې سند پر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ خو ویل په دې برخه کې باید ډېره هم بیړه ونه شي. اسدالله الدین له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان له امریکا سره د امنیتي سند د موضوع په اړه محتاطانه خبرې کوي. ځینې کاندیدان ټینګار کوي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند باید د ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا لاسلیک شي. د کابینې پخوانی لوی وزیر او د جمهوری ریاست کاندید هدایت امین ارسلا هم غواړي چې د دې سند لاسلیک باید تر راتلونکي حکومت پورې ونه ځنډول شي. نوموړي د دوشمی پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل
زه په دې عقیده یم چې اوسنی حکومت په دې سند خبرې کړې او موافقه ته رسېدلی. مشورتي لویه جرګه هم خپل پریکړه وکړه. زما په نظر حکومت باید دا سند لاسلیک کړي او پریږدي چې راتلونکی حکومت له نورو ستونزو سره مبارزه وکړي.
د امریکا ولسمشر او نور چارواکي غوښتنه لري چې دا سند باید د روان میلادي کال تر پایه یعنې تر راتلونکو شلو ورځو پورې لاسلیک شي. د جمهوری ریاست یو بل کاندید قطب الدین هلال بیا وایي چې دا سند مهم دی خو باید چې په لاسلیک یې بیړه ونه شي.
مشورتي
در مشورتي لویه جرګې مشورې چې په یو دېرش مادو کې راټولې سوي دیارلس مادې تفصیل غواړي باید د مسایلو ته ځواب پیدا سي. ډېر عجله په کار نه ده. موږ له امریکا او نور هیوادونو سره اقتصادي او سیاسي اړیکو ته ضرورت لرو.
له دې وړاندې د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف هم ویلي وو چې دا سند باید لاسلیک شي او د ولسمشر حامد کرزي شرایط د امریکا له واسطې څخه پورته دي. د جمهوری ریاست د یو بل کاندید زلمی رسول دویم مرستیال حبیبی سرابی وویل له امریکا سره امنیتی تړون د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او دا باور لري چې بل اخره به لاسلیک شي.
له امریکا سره د امنیتی سند لاسلیک د افغانانو په ژوند کې اساسي رول لري. نه یوازې د امنیت په ټینګښت بلکې د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم رول لري. زه یقین او باور لرم چې دا تړون لاسلیک کیږي.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویل چې نوموړی په دې مسأله کومه تبصره نه لري. د جمهوری ریاست له یولسو کاندیدانو څخه ځینو نورو یې هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو لسګونه ماشومان کابل ته رسیدلي څو د خپلو سیمو د ماشومانو ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي. دوی خپله یوه شورا هم لري چې د یوې غیر دولتي ټولنې لخوا تنظیم شوې او هر کال غونډې کوي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې به واوري چې د ماشومانو د شورا په غونډه کې خپلې ستونزې څنګه مطرح کړي.
دغه ماشومان چې شمیرې اتیا تنو ته رسیږي د هیواد له لسو ولایتونو څخه کابل ته په دې هدف راغلي تر څو خپلې ستونزې افغان چارواکو ته ورسوي. دوی د ماشومانو د شورا غړیتوب لري. د دوشنبې په ورځ د ماشومانو له رسنیو سره په خبرو کې د ماشومانو یوه لویه ستونزه دا وبلله چې په زرګونو یې له تعلیمه بې برخې او شاقه کارونه کوي. فقر او له ماشومانو سره تاوتریخوالی نورې ستونزې وبللې. د دغو ماشومانو له ډلې دو تنو چې د غور او کابل اوسیدونکي دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په مشکلاتونو ډېر لرو. یو صحیح اوبه نشته. په کیمپو کې مکاتب نشته. دا سر کیمپونه دي چې کلینیک نه لري.
ولایت کې مو هستیم. اطفال کارایی که شاقه به اونا میتن موترشویی مثلا که نجاری.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د یو تازه راپور په اساس د محل په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د دغه راپور په اساس په درنو کارونو د خپل ماشومان عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي. د افغانستان د خوانیز او روزنی سرکس مسولین وایي چې د ماشومانو د ستونزو د سړلو لپاره یې 3 کاله مخکې د ماشومانو د شورا جوړه شو تر څو د دوی ستونزو ته د حل لارې چاره پیدا شي. د دغه سرکس مسئول اسدالله خاکسار ازادي رادیو ته وویل چې د غشورا هر کال دا ډول پروګرامونه جوړوي.
اطفال بخاطر از
ما شومان دلته پدی راټول شوی ترڅوخ پلیستونز اړوندو ادارو ته ورسوي. همدارنګه د سه شنبه پورزمګ اړوند مقامات راغوختي ترڅو د دوی ستونزې واوري.
سره لدی چې په دې ورستیو کې د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون بیلابیل ادارې د ماشومان په وضعیت اندیښنه څرګنده کړي، خو افغان چارواکو ویلي د دغه ستونزو د هواري لپاره تر خپل واسي او امکاناتو کار کوي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي تر هغه چې په افغانستان کې امنیت خنشی فقر کم نشی مشمان بل د غستون جو سره لاسو گریوان وی.
قدر منوریدونکو د دې لدی راپور سره د دې مخمنې خبری مجله پایته را ورسیدو. یو بل نیم ساعت خبری مجله د ازادي رادیو د نن ورځې